السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2021 کال د جنوري د میاشتې دیرشمه نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبرونه چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده، په دې کې به تاسو ته د پاکستان سیمې او د نړۍ نه معلومات درکو. د دې ترڅنګ به تاسو سره هم خبرې کوو چې ستاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. اول د دې سات تازه خبرونه ته وکشه. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت غوښتنه کړې چې د علي وزیر په ګډون د دوی نیول شوي کسان دې خوشي کړي. په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند د خپلې پارټۍ د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټري د تختونې خلاف لاریون کړي. او اروپایي ټولنې د آکسفورډ استرازینیکا کورونا وایرس واکسینو د استعمال منظوري ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د علي وزیر او سید عالم مسعود په ګډون د غورځنګ ټول نیول شوي غړي خوشي کړي. پرون په اسلام آباد کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او نورو مشرانو خبري غونډې ته وویل چې په یو هیواد کې هم له پارلماني غړو سره داسې چلند نه کیږي لکه څنګه چې په پاکستان کې روان دي. دوی وویل چې د خپلو ملګرو د ګرفتارۍ خلاف په د فروری په 10 په پېښور کې جلسه کوي. په کراچۍ کې د علي وزیر او غورځنګ نور غړي د ریاست ضد ویناګانو په تور نیول شوي او خلاف قدمی روانی دی. بلخوا د غورځنګ یو بل مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود هم د بغاوت په تور د ټانک په جیل کې بندي دی. په عین حال کې د جنوري په 9 د غورځنګ د نیول شو غړو په ضمانت ته خوشي کېدو درخواست اورېدنه په کراچۍ جیل کې وشوه. بل اورېدنه به د فروری په 3 کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په نیول شو مشرانو غړو د ریاست خلاف د ویناګانو تورونه دي، خو غورځنګ دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې دوی سوله ییزه مبارزه کوي. پرون په کوټه کې عوامي نېشنل پارټۍ په بلوچستان کې د ګوند اطلاعاتو سیکرټري اسد خان چکزی د تختونې پر ضد لاریون وکړ. په لاریون کې د ګوند مرکزي مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی، عمومي سیکرټري میا افتخار حسین او صوبایي صدر اصغر خان چکزی په ګډون د ګوند ګڼ شمېر کارکونکو ګډون وکړو. اسد خان چکزی د 13 کال اکتوبر په 25 نامعلومو وسلوالو کوټې ته څیرمه له کوچلاک سیمې نه تختولیو. پولیسو د اسد خان د اغوا مقدمه درج کړې وه، خو تر اوسه یې نه دي موندلې. په کوټه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو پرون احتجاجي مظاهرې ته وویل چې شاوخوا 3 میاشتې تیرې شوې، خو حکومت او نه هم ریاست د اسد خان موندلو کې څه سنجیدګي ښودلې. بلخوا د بلوچستان کورنو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو په مشرۍ کې د امنیت او په ځانګړې توګه د اسد خان چکزی د غوا په اړه یوه غونډه شوې. په دې موقع صوبایي وزیر وویل چې صوبه کې امنیت ټینګولو او د تاوان لپاره د غوا د پیښو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. د سوات پولیس وایي چې یوه شپه کلنه ماشومه په سوره کې د ورکول کېدو نه ژغورلې. د سیمې د پولیسو مشر ډي پي او دلاور خان بنګش پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خوازخېله په لرې پرته سیمه له ښار کې جرګې په یوه کورنۍ شخړه کې یوه شپه کلنه ماشومه 14 کلنه لکته د واده کولو پرېکړه کړې وه. پولیس وایي په یوه اطلاع دغه ځای ته ورغلل او د واده کوشش یې ناکام کړ. بنګش وویل چې د جرګې د 12 کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده چې پکې د ماشومې او هلک پلرونه هم شامل دي. پولیس وایي 14 کسان یې نیولي او د پاتې 3 کسان نو چې دا وخت پټ شوی لټون روان دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا نه غوښتنه کړې چې پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او له افغانستان نه نورو ځواکونو په ویستلو کې تادینه کوي. غنی ویل طالبان له امریکا سره د فروری 2020 کال تړون لاندې خپلې ژمنې پوره کولو کې پاتې راغلي دي. د دغه تړون له مخه طالبانو لوس کړیو چې له ترهګرو ډلو سره باډي کې پرې کوي او په افغانستان کې به تشدد راکموي. د جنوري په 9 د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین وینا کې اشرف غنی ویل چې امریکا او نیټو باید د ځواکونو د ویستلو په لړ کې پر خپلو شرایطو کلک ولاړ سي. یو کال مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر شاوخوا 2500 ته راټیټ شو. غنی وویل د خپلو نیټو ائتلافیانو سره غږېدلی دی، هغوی په افغانستان کې خپل مشن ته دوام ورکولو کې ډېره دلچسپي لري، خو هغه وویل نیټو د امریکا بغیر خپل مشن جاري نشي ساتلی. او اروپایي ټولنې په داسې حال کې د ټولو لویانو لپاره د آکسفورډ استرازینیکا کورونا وایرس واکسینو د استعمال منظوري ورکړې چې د کورونا وایرس د نوو قسمونو پیدا کېدو پر مهال د واکسینو د موثروالي په اړه اندېښنې موجودې دي. په اروپا کې د دوایانو ادارې یا یورپین میډیسن ایجنسی د جنوري په 9 وویل چې خپله پرېکړه د هغو ازموینو په بنیاد کړې چې ښودلې ده د استرازینیکا واکسین 80% موثروالي لري. دا د کورونا وایرس دریم واکسین دی چې ادارې د استعمال منظوري ورکړې. دې مخکې د فایزر او بایو انټیک او د ماډرنا منظوري ورکړل شوې وه. دا اوتر دې دما د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا,
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. سلام پختونخوا کې درته زملي امیرزاده هر کلی کوم. پیل مو د خبرونو نو کړو, ستاسو د مشال ریډیو یو سو رپورټونه وړاندې کوو. د پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم نورو مشانو په اسلام آباد کې په خبري هونډه کې حکومت او ریاست غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورزنګ د مخکښ سید عالم مسعود په ګډون د دوی نور نیول شوي غړي د پسندستي توګه را خوشي کړي. دوی ویل چې د خپل ملګرو گرفتاری او خلاف د فروری په 1 په پیښور کې جلسه کوي. ل جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړو پښتون شورنې غورزنګ مخکخ سره له نورو ملګرو دا وخت کراچي په جیل کې دی او ډاکټر سید عالم مسعود ته ټانګ په جیل کې بند دي. نور تفصیل له اسلام آباد سره ظاهر په دې رپورت کې راکړي.
د جنوري په 9 د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې خبری کانفرنس کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وویل حکومت ورسره یو خوا مذاکرات پیل کړي او بل خوا د دوی د ملګریو گرفتاری رواني دي. او د علي وزیر او د ډاکټر سید عالم مسعود په ګډون ځینې نور ملګري د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې قید دي. د نوموړي په خبره دا وخت په پاکستان کې د مارشل لا نه هم خراب حالات دي, نو ځکه خو د غورزنګ د غړیو پر ضد د قانون پرته عملیات کیږي. د پښتین په وینا دوی به د پی ټی ایم د غړیو د گرفتاریو پر ضد د روانې میاشتې په 1 په پیښور کې لویه جلسه کوي. نوموړي د خپل نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو غوښتنه وکړه او ویوي دیوی د پی ٹی ایم د قیدیانو د راخوش کولو لپاره مونږ موجوده حکومت او د پاکستان عدالتونو نه غوښتنه کوو چې هغوی ژر تر ژره زمونږ قیدیان راخوشي کړي. او که داسې مذاکرات وي چې پکې نور ظلم او جبر کوي, نو په داسې مذاکراتو دې خلک نه تیر باسي. د پریس کانفرنس وروسته د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول مشال ریډیو ته وویل د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورزنګ د مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په ګډون د دوی نور ملګري پولیسو په غیر آئینی او په غیر قانوني توګه نیولي.
د قانون چې کوم غلط استعمال زموږ د ملګرو خلاف روان دي, د خبره مې دنیا ته وړاندې کړو او موږ د خبره مزمت هم کوو. باید ریاست دا قوانین دا د خپل وګړو د تحفظ لپاره وکړي, نه کې چې د دې آواز جدیده وینا جدیده بیانیه د دبول لپاره. پوزي پوزي زمونږ ملګری ډاکټر سید عالم صاحب دی, علي وزیر دی, نور الله ترين دی, شیر ایوب دی, شیر مسعود دی, حسن دی, بصیر دی, اویس عبدال دی, حنیف پښتین دی, په مختلفو جلونو کې په مختلفو کیسونو کې ټول دغه په سیاسي بنیادونو کیسونه دي. چرته د جلسې کې استه, چرته د جلوس کې استه, مونږ دغه درهای غوښتنه کوو.
همدارنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مشر عبد الله ننګیال هم د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی
ریاست نه دا غوښتنه اوس واچي ریاست از اسٹیٹ پښتنو سره دا چې کوم رویه ده د بند کی, ولې چې دغه سه له بنگالیانو سره هم چې کېدل از اسٹیټ, نو دوی هر د اندازه نه ولګول او رسته بیا چې څه وسوغه ټول دنیا تشکار دي. نو نن بیا هم دا غوښتنه اوسه چې پښتنو سره د رویه نه جاری ساتل سي, چې کوم چې له بنگالیانو سره او دلته محکوم حکومت سره ساتل سوی دا, او دا زر تر زره موږ ملګری خلاص کیو د برابرۍ او بنیادی انساني حقوق ته موږ ټول پښتنو ته.
د ذکر د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو او بیا وروسته یې د کراچي پولیسو ته حواله کړو. له دې وروسته د دسمبر 14 د غورزنګ ځنی نور غړي په کراچي کې هغه وخت ونیول شو چې د علي وزیر د نیولو پر ضد یې احتجاج کولو. د کراچي د پولیسو په وینا چې د پی ټی ایم مشر علي وزیر په کراچي کې د دسمبر په 16 په یو جلسه کې د ریاست ضد وینا کړې وه. دارنګ د غورزنګ یو بل مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود د پیښور د جیل نه را په خلاصېدو د جنوري 14 د ډېرې اسماعیل خان پولیسو نیولې او د ټانک پولیسو ته یې حواله کړې او وایي په نوموړي د بغاوت 2 مقدمې درج شوي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ دا تورونه ردوي او وایي دوی په خپلو سیمو کې د امنیت راوستلو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. سراج ظهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
پرون د کراچۍ په مرکزی جیل کې دننه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او پښتون تحفظ مومنټ د نورو نیول شو غړو خلاف د مقدمه او په ضمانت یې د خوشي کېدو اورېدنه وشوه. د بلې اورېدنې لپاره د فروری دریمه ورکړل شوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو عدالت ته د سند حکومت کابینې هغه ثبوتونه ورکړ چې په بنیاد یې د علي وزیر او نورو ملګرو خلاف یې د ترهګرۍ دفې لګول شوی دي. د دې ترڅنګ د پنجاب فورنزیک لابراتوري ساینس رپورټ هم عدالت ته وړاندې شو. علي وزیر او په ملګرو یې د ریاست ضد وینا او تور پورې شوی خو غورځنګ یې ردوي. نیاز علي خان رپورټ لري.
دا پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښو د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د هغه د ملګرو په کراچۍ کې د جنوري په 9 په زندان کې دننه د مقدمي او په ضمانت د خوشي کېدو او د خواست اورېدنه وشوه او د بلې اورېدنې د پاره 3 نیټه ورکړل شوه. د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اورېدنه د جنوري په 9 د کراچۍ په زندان کې وشوه. د قضیې د اورېدنو وروسته د هغه وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ایډو ته وویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینې هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل له کومې له امله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدی په مقدمه کې د ترهرګرۍ دفې شامل کړي وي.
د علي وزیر او د نورو مرګرو د ضمانت کیس لګیدل نه غوچ کوم عدالت کې کاغذات پیش کړه نو باغې کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګ زم ټول راوست هغه پرمیشن پکې نو.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړه چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو کړو په 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته خړې ویناګانو د پنجاب رازنګ لیبورټری ساينس رپورټ هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزیک لیبورټری چې کوم رپورټ ورکړی دی هغه سرٹیفیکیټ هغه دا ویلی دی چې کوم ویډیو دا هغه کې خوسه ایډیټینګ نه دی شوی او دا آډیو باره کې دا ویلی چې موږ سره هغه حالات نشته نو په دې وجه موږ دا آډیو باره کې سن شو ویلی.
خوانی عدالت د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړی په 1 دسمبر د کراچۍ په مرکزی زندان ته استولی وو. د علي وزیر او د نورو نیولې شوي کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاش پوره شوه. پولیسو په وړاندې دا ټول کسان په 20 جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړي وو او عدالت د بلی اورېدنې د پاره 9 جنوري نیټه ورکړی وه. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي 13 د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په زدي په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ په 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورنی غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریک وو. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
عوامي نېشنل ګوند له ریاست غوښتنه کړې چې په بلوچستان کې د امنیت خوندي او ساتي او د دوی په بلوچستان کې د دوی ګوند ترجمان اسد خان اچکزي د سمدلاسه کور ته راولي. دوی دا خبره د جمعې په ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ویاند لا درکه کېدو پر ضد یو احتجاجي مظاهره ته کړې ده. دوی ویل که داسې ونه شول نو دوی په پټول هیواد کې په احتجاج لاس پورې کړي. مظاهره ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشرانو امیر حیدر خان هوتی او افتخار حسین هم ویناوې وکړې. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین ناکوی.
د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان د اطلاعاتو د سکتر او صوبایي ترجمان اسد خان اڅکزي د غوا په ضد د جنوري په 9 نیټه په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوتلی. په لاریون کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سینیر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی، مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین او صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي ترڅنګ په ګڼ شمېر کې کارکوونکو ګډون کړی. د لاریون برخوال د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پر منان چوک باندې په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. په دې مظاهره ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري او د پی ټی ایم ترجمان میا افتخار حسین اول چې عوامي نېشنل ګوند د دهشتګردۍ په ضد په جنګ کې ډېر قربانیانې ورکړې دي، د دې وطن او خاورې حفاظت یې کړی دی.
خو مونږ خو نیخ په نیخ د تشدردی په مقابله کې ولاړ او مونږ دلته چې هغل ته یو آواز اوچت کړی و او د ټول وطن جنگ هم کوو، نو که هغوی مونږ له سزا راکوله او زما یو ځوان بچی چې مونږ د درې رڼو او هغه یک یو زوی ما د شهید صرف په دې چې مونږ ویری مونږ دبو زه نور تفصیل کې نه ځم، خو د باچا خان سپیان یو، مونږ د دې وطن د آبادۍ عهد کړی دی، مونږ چې کوم دی دلته په سر کفن تړلی دی او د دې وطن او د خاورې خدمت ته راوتي یو، مونږ به څوک په څه باندې یاری؟ نو که زه د خپل زوی د مرګ په بنیاد دا خبره کولی شم چې دا خو زما یو زوی و که لس زامن وي ما به په دې قوم قربان کړي.
د مظاهرې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سینیر نایب صدر امیر ایدر خان غوتي غوښتنه وکړه چې اسد خان څکزی دي د پرامن احتجاج د لارې سم د لاسه خوشي سي.
دا تکلیف تش دا اصغر خان دا کور نری، دا تکلیف تش دا عوامی نیشنل پارٹی دا بلوچستان دا تنظیم نری، دا تکلیف تش دا بلوچستان دا پختنو نری، دا تکلیف زمونگ دا ٹول پختنو دے او چی دا ٹول پختنو دے نو پا مونگ دا فرض دی چی پا دے تکلیف کی مونگ پل پختنو رونو سرا ادری گو پا میدان کے او پا میدان کے پشری کا آواز پورتا. نن دا احتجاج دا دے زی پور محدود دے، مونگ دے پا دے نمجبوری چی دا احتجاج پا ٹول ملک کے کم کمزے کی پختون آباد دے چی پتے ٹول ملک کے پایا لخیر دا احتجاج شروع شی مونگ دے تا سوکنا مجبوری.
و دے مظاہرے تا دا عوامی نیشنل گوند صوبائی صدر او پا بلوچستان اسمبلی کی دا این پی پارلیمانی لیڈر اصغر خان اڅکزی ہم وینا وکڑا او وی ویل چو دوی با دا عدم تشدد دا لاری احتجاج روان ساتی.
دا زمر ایمان دی چی زمر با هر منزل تا پاد میں تشدد زان رسو، یو آجی دانا چنن دا اصد خان اڅکزی دا پار امر پر روڈ ولاری پر امن احتجاج کو سوال دادی قبیل فرض زما د تکلیف مداوا د پښتون افغان وطن د پریشانی مداوا په کورټ نه کی، کدا مداوا د لارې په بندیز باندې نه کیږي، کدا مداوا په داسې پرام نه احتجاج او لاریون باندې نه کیږي، نو څه به کوي پښتانه؟ لکه څنګه چې دنیاوالو خصوصا امریکن د خپل ځان د ساتلو دپاره په دنیا کې یو غوبل جوړ کړی دی، د دنیا هر کونج یې په یو تکلیف په یو پریشانی اخته کړی دی، لیکن خدا کار یې کړی دی خپل کور یې محفوظ او خوشحاله ساتلی دی. زموږ د یارانو خپل کور په تکلیف اخته کړی، خپل په کور کې غوبل شروع کړی دی.
بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو د صوبایي سکرتر اسد خان اڅکزی د اغوایا له درک کېدو په ضد د جنوري په 9 نیټه و بلوچستان هایي کورټ ته درخواست ورکول شوی دی، کوم چې عدالت دا اورېدو لپاره منلې دی. عدالت ته درخواست ورکوونکي منیر کاکړ ایډوکیټ وروسته و مشالېډو ته وویل چې عدالت به د فروری په 2 نیټه د درخواست اورېدنه کوي او د دې مقصد لپاره وفاقي سیکرټري دفاع او د کورنی چارو د وفاقي سکتر تر څنګ نور جګپوړي چارواکي راغوښتي دي. د دې څخه له مخه په کوټه کې 13 ورځ د بلوچستان د کورنی چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لانګو په مشرتابه کې د امنیت په اړه بیا په خاصه توګه د اسد خان اڅکزی غوا په اړه یوه غونډه وسوه. غونډې ته په خپله وینا کې میر ضیا لانګو وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمېداري ده، بیا په خاصه توګه د تاوان لپاره د غوا د مخنیوي په خاطر به حکومت سخت ګامونه پورته کړي او چې کومې ډلې په دې کې تورنې دي هغه به هرومرو د قانونو مخ ته وړاندې کوي. د یادونه وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکتر اسد خان اڅکزی تیر کال د اکتوبر په 15 نیټه هغه وخت و کوټ ته چیرمه د کوچلاخ په سیمه کې لادرکه سوی و، کله چې هغه د چمن څخه د کوټ په لور روان و. که څه هم وروسته پولیسو د اکتوبر په 23 نیټه د اسد خان د اغوا مقدمه لاسلیک کړې وه، خو د څلورو میاشتو د تیرېدو وروسته یې تر دم ګړی پورې اسد خان نه دی میندلی.
دا مشال ریڈیو دا
د سواد پولیس وای چې د خوازخیلو په لاخر سیمه کې یو شپکلنه ماشومه په یو کورنۍ شخړه کې په سوره کې یو سوارلس کلنه لکتا واده کول ادرولی دي. د سیمه د پولیسو مشر ډی پی او دلاور خان بنگش مشال ریډیو تویل چې د ولسو کسانو خلاف یې دغه غیر قانوني فیصلې په سر مقدمه درج کړې ده چې پکې جرګه کوونکي او د هلک او جنای کورنۍ یعنی پلرونه هم شامل دي. د پولیسو په خبره په دغو کې 14 کسان نیول شوي دي. پولیس وایي د دغو کسانو خلاف به عدالتي کاروایی کیږي. لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او دلاور خان منگش د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو په یو اطلاع د تاثیر خوازه خیل لري پرته سیمه لا خار کې د جرګې په هغه اولس تنانو مقدمه درج کړي چا چې شپږ کلن ماشومه په یو شخړه کې د سوارې په غرض سوارلس کلن هلک ته واده کوله. پولیس وایي چې دغه کې سوارلس تنان نیولی شوي چې پکې د ماشومې او هلک پلاران او جرګه کوونکي شامل دي. پولیس مشر وایي پولیس جاتوی چې دا عمل یو جرم دی او ملزمان به عدالت ته وړاندې کولای شي. جرم ثابتېدو سره ملزمانو ته د لسو کالو پورې عدالت د بند سزا ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. پرون په چارسده کې د مازورانو د ستونزو په اړه پړومبي ځل یوه کولی کچهري یا خلاصه کچهري وشوه. دغه دستوره چې د خیر ښېګڼې محکمې په ضلعي دفتر کې وشوه، پکې د مازورانو پر ستونزو خبرې وشوې. په دستوره کې ګډونوالو مازورانو خپلې مسلې د چارواکو تر غوږو رسولې او ویل چې حکومت دې دوی ته میاشتنۍ وظیفې ورکړي، د صحت، تعلیم او روزګار په برخه کې دې ورته سهولتونه برابر کړي او د لوبو لپاره میدانونه دې ورته جوړ کړي. د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ضلع چارواکو ویل چې دوی نوکرو لوبو میدان او روزگار د کوټه په لړکی ګامونه پورته کړی دي. د چارسده ضلع چارواکی سید عادل شاه ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې به حل شي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ اورو.
په چارسده کې د خیر ښېګړې یا سوشل ویلفیر ضلع دفتر کې په وړومبیځل د بیلابیل مازورو ښکار کسانو لپاره کولی کچهري وشوه چې پکې نارینه، زنانو، مشرانو او کم عمره ماشومانو مازورانو ګډون وکړو او خپل راپیغې ستونزې حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې چې پکې زیاتره د میاشتنۍ وظیفو، تعلیم، د صحت سهولتونو نه علاوه په سرکاري نوکرو کې د برخو غوښتنې وکړې. رشید الله چې د پولیو مزوره دی وایي چې د دوی لپاره روزګار یا میاشتنۍ وظیفه دې مقرر کړي شي.
ما چې پولیو مسله ده یاره چې مسایل خو ډېر زیات دي. تعلیم هم شکر دې کړی دی، الحمدلله میټرک پاس یم او حافظ القرآن مې ما سمنګ باندې خلک پارمونه ډکی یا موږ ته وروسته سنه ملایويږي. او جن موږ په دغه تمه نه چې روز په سراشي اوس په سراشي بانے بانے خلق کیا را بس ننداز شروع شونا ناغا شروع شو بزا خبر غیب شی خبر دار جی حکومت توجہ جی نہ کئی.
یو زنانا زرشاد وای چیرو نے معذور دی او د کور جون تیرول ورتا ډیر گران دی نو باید حکومت یا متعلقہ ادارے ددوی مرست وکړي.
ډیر زین غریب اعلان ډیر غریب ما مون می نشت لار می نشت یو را منظور رور می دی کور کې یو زی یو ضرور می دی ډټ کی کار لزی ما غخلار چې کل کار وشکل نی او ز پیغلی ما
اتلس کلن میا سبیح الله چې دولسم پاس دی وای چې حکومت ته ورته په خپل مخصوصه کوټه یا برخه کې نوکری هم ورکړي او د لوبو لپاره دی ورته میدان هم.
زبا دا خبرو کوم چې کلی کچهری او شو خو چې په دې باندې روستو د افسران عملو کی نو زمونږ د کبي مطالبې دي چې دا موږ له حل کی. ما هر ډپارټمنټ کې ځکه غوښنه جمع کړل خو هیڅ نوکری ما ته تر اوسه پورې ملو نشو.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیر ښېګړې یا سوشل ویلفیر ضلع افسر شیب خان نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیړو ته وویل چې د لوبو میدان په شمول د دوی د نوکرو په برخه یا کوټې نه علاوه د روزګار لپاره هم دوی ګامونه پورته کړی دي.
جی دا تاسو ګوري کړه چې موږ کله ډیسټریکټ ناظمینو ډیسټریکټ فند نو موږ ته 5% چکم د ډیسټریکټ ای ډی بی هغه د ډیسیبل د پاره ملاوي دا نو کوم ډیسیبل چې دی د غی د پاره د لوډر او د روزګار چکم د غی غټ ان شاء الله موږ به دا ځل چې یار خلکو ته دغه پی سی نه بلکې د روزګار یو ذریعہ ورکو نو ان شاء الله هغه ډیر زر امپلیمنٹ شي. موږ دلته چکم دی په دې اوم په دې خپل دغه کې یو پلی گراوند چې کوم دی دا غي پی سی 1 جوړ کړی دی او ان شاء الله امید لرم چې هغه پی سی 1 بچ کوم دی دا ډیسیبل لپاره چې کوم دی مونږه منزور کو ان شاء الله.
بل خو دغه غونډې مشر ملما دا چارسدي ضلع افسر سید عدل شاه جمعنا وکړه چې د دوی دا ټول غختنې پوره کول لپاره ټول متعلقه محکمو ته امر کړی دی او تپوس به تر کوي.
دینا پس یو بلکل کې کچری کلی کچری په فالو اپ کې ځخه مخه کوم پای کې به دا خبرې چې دا زمره فصل دی کلی کچری کوم خبرې مونږ کړی سم سم هدا پر مونږ کامیاب شو.
نن ما په
کھلے کچہرے کے تاسو مورے ٹولو ڈپارٹمنٹ سما اعلان کو کہ یہ دابا چ سگنا امپلیمنٹ کے اگے خلاف اس مون با پوینٹو ایکشن اخلو
دا دون را چ دا خیبر پختونخوا حکومت دا مزور کسن لپاره پر سرکاری نوکرو کے کوٹا یا برخه دا 2% نہ 4% کولو پریک رکھڑے دا خلا پر دا قانون دلارے عمل درآمد نہ دے شوی. شبیر احمد جان, مشال ریڈیو, پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د مومندو د پټي باندې خلک وای چې ضلع انتظامیه د دوی کورونه ړنګوي او په کلي کې د مومندو ډیم جوړونکو ادارو مشینونه او نور سامانونه ایښودل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخوا اویا کورونه دي خو حکومت ورته د کورونو ړنګولو یا کورونو خالي کولو بدل کې نه خو متبادل کورونه ورکوي نه ورته نور سهولتونه او پیسې هم ورته ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي دغلته ټول 11 کورونو نه کورنیو پیسې اخستي خو دوه کورنۍ ضد کوي, نه پیسې اخلي او نه هم کورونه خالي کوي. نور حال لسی میں دا مشال ریڈیو خبریال چا نواز ترک زیرا کوی.
دا مومند ڈیم نه د اوبو په بهیر 3 کیلومتر کې آباد کلی پټی باندې خلک وای باید د دوی کورونه اړنګ نکړي شي. دوی پرون د جنوري په 28مه دغه ډیم ته تیریدونکو لار هم بند کړی و. هغه وخت چې د مومند ڈیم د پرزم کې د خلکو نه خستل کیدی نو د ډیم جوړونکو ادارې د سامانونو ایښودو د پر د پټی باندې زم کې د شپږو کالو پولیس له دغه خلکو غوښتل شوی. خلق ورسره راضی شوی هم خو اوس خلق وای چې دوی ته پیسې هم کمی ورکړي او هغه توانونه چې دوی ته د کورونو د خالی کولو په دوران رسی هم ورته نه ورکیږي. پرون د جنوري په 28مه غرمه د مومند پولیسو لخوا دغه کلی نه تنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې او څوک پکې د جرم کولو نه وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي, چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی.
زمکه په بدن کې زمکه غواړو د کور سټرکچر باره کې سټرکچر غواړو چې موږ یو کیم جوړ کړی تاسو یو قانوني جوړه کړی بجلی اسپتال سکول او جماعت او وادیراو د وګو بحالی دارا ته وکړي او د اسسمنت موږ لا 2-7 لاکھ روپے ورکړي دا خو ته موږ د اجرت راکې غوښتنې موږ دومره سختې نه دي چې موږ حکومت ته یو د صفاتي مطالبه نه وری دي چې یاد د حکومت نشي کولای کنه.
او دلته به څومره کورې پټي باندې کې ستاسو ټول
تقریبا دلته به یو اوه اته کورې
پټی بانډا کې د برانخیلو قبیله وسیږي چې مشران وای د شپې ته کلونو راهسې دوی دلته راغلی او دا ځکه چې دلته د سوات نه د وتلي سین په غاړو دوی بانډې جوړې کړې او مالداری وای کوله. په دغه کلی کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې لخوا روان دی. پټی بانډا د مونډي نومې سیمینا 2 کیلومتر کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې ورستو خلکو بیا آباد کړ. د امام شریف نومې تن ټبر وای خاوند پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کله هم په حوالات کې واچاو دوی بخپل غختونو نه پشا کیږي.
موږ له طالبې دي دي چې موږ د دې نه په زور ستاسې موږ په دې وطن باندې واړل شو دا دې زاړ شو اوس تاسو دې ته کې په زور م پاتې نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچته دو د یو لسکاله وشو چې لا ګورم دا هغه کې یو لسکاله کې بعد موږ کور جوړ کو دا کال یو نیم بشو پاتې ما بعد کو وخت کې دیم رالی اڅه لاله به غاده کوستای خوتی دي کوم دا لیلا سات کو ته باندې به ورایمي بچا موږ زه کې نه کو موږ خپل اقوام.
د پولیسو ډي اس پی تحصیل پنڈیالی علي مراد خان مشال ریډیو ته وویل چې د نول شو تنانو شمیره نه ده. ټول د ایم پی او قانون په شپارسم ماده کې ککړ بلل شوی خو ته دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی. له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوزه محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه نو د دې وینا و چې د یو چا کور هم نه دی اړنګ کړی شوی او د غلط ټول یو لس کورنو چې نه کورنۍ ته خو پیسې ورکړل شوی ولې دوه کورنو ولا خپل کورنه نه خالی کوي او دوی پیسې هم نه اخلي او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 لکو نه زیات روپۍ ورکړل شوی وي.
منصوبه افکت کوي او موږ دې په وجه د کور به خالی کوو خو هغه خلک دې ولې سره موږ ته درې ورځې مهلت راغوښتو چې موږ د خپل سامان بدل ته نوچت کوو بیا به موږ بل ځای ته بلاړ شو نو درې ورځې ټایم هغه وخت دي درې ورځې پس به موږ هغه کوو او اډمنسټریشن د خلکو سره افهام او تفهیم سره خبر هل کول غواړي.
د حکومت لخوا د محمد نیم دپاره د خلکو نه د 3000 اکړو نه زیات ځمکه اخستل شي او د سیمه خلکو د ځمکه د بایو د ډیم جوړونکې کمپنۍ لخوا د سہولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنه هم کړې وي. په دغه بندو جوړونې کار د مې په 2019 شروع شوه او حکومت ویلی چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي. شانواز ترغزه, مشال ریډیو, پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د د خوست اوسیدونکو په غونډه کې د افغان دولت او طالبانو غوښتل چې د سولې نه وخت په خپل لاس کې واخلي او د بارنو پر ځای د پخپلو کې پر یو بل باور وکړي. دوی ویل یوازې پخپل افغانان کولی شي روانه جګړه پای ته ورسوي او د هیواد په آبادولو کې برخه واخلي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د بیلابیلو قومونو خلکو وغوښتل چې د جګړې ښکېلې خواوې دې د سولې نه وخت په خپل لاس کې واخلي. ویناوالو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست په ملي لوبغالي کې د لسګونو کسانو په ګډون د پخلاینې ملي غورځنګ د پرانیستې په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وکړې. د یاد بنسټ یو فعال هیلهمند ژوندي په خپلو خبرو کې وویل د هیواد روانې کشالې یوازینۍ حل لاره د افغانانو خپلمنځي یووالی دی.
باندی چی نکوٹا نکاتر ننور ہی و دونا کولی سی کزمود داگا بد مرگ جگرا دا پختنو بیل خسرو دا افغانانو لخوا لیرے کی یوازنی دا حل لار چی دے آغاز مکستاسو اتفاق اتحاد دے نور با منتاسو بحرانیو ہی و دونا تا بیلابیل تمیلونو تا اجازه نور کو چزمود پا داخلی ستونزو داخلی مشکلاتو کی دوی لاسو لری.
ویناوالو د جګړې ښکې لوري تورن کړل چې د افغانانو پر ځای په بهرنیانو ډیر باور کوي. قومي مشر حاکم وری جنگی خیل د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې په خاطر د په روس، ایران او نورو هیوادونو نه ګرځي، بلکې د پکتیا په ټغر دی کینی.
طالب ناغښ کې په دولت ناغښ کې و طالب بل جمع منا روس کے ماں گرزا پو پاکستان کے ماں گرزا پو امریکا کے ماں گرزا روس پو افغانستان کے پکتیا پٹھا کر ویتا کہنا دے خال کے تاکہ بل چیتا نہ کہنے پکتیا نہ بھی شروع کی تولا تچو حکمتی نہ چرو گولی دی پکتیا نہ شروع شوی دی پکتیا نی ولی دی بل تایور کڑی دی میرا نمی جان گوڑی پو خیست کے نہ کا حکمت نکس رکھ لاتی کو یا نہیں بانی کا تلیب دلتا جان کو امی گینرا نہ گوڑی.
قومی مشر قاضی احمد ببرگزی هم د لوی پکتیا او د خوست د قومونو نمونه واخیستل چې مشران یې کولی شي د جګړې ښکې لوري سولې ته کینوي.
الحمدلله په تړیو کې مخور سپینګیري لرم، په مندوزیو کې مخور سپینګیري لرم، په زدراڼو کې شملاور سپینګیري لرم، په منګلو کې لرم، په زازیو کې لرم، په سبرایو کې لرم. دا درانده سپینګیري دی ټول راټول شي او په مرکزی دولت ته غږ وکړي، په طالبانو ته غږ وکړي. نه د ایران منو، نه د روس منو، نه د تاجکستان منو، نه د بل هیواد منو او نه د چین منو. دا زما هیواد دی، د هیواد ټول بچیان به راټولېږي او د افغانستان سرنوشت به ټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه ښکاري او د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر سره په تلیفوني اړیکو کې ویلي دي چې واشنګټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس د خبرونه هغه برخې ته را رسیدلی چې د خپل اوریدونکو سره به هم پکې خبرې کوو. تاسو کولی شئ مونږ ته ټلیفون وکړئ او مونږ ته ووایئ چې تاسو په علاقو کې تاسو په سیمو کې څه مهم خبرونه دي. مونږ هم اوریدل غواړو، نور اوریدونکي به هم اوریدل غواړي. د دې لپاره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولیکې د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه 00 سلور سوا شل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوا شل او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو دا مشال رادیو تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ګورو یو اوریدونکو راته ټلیفون کړی دی خو دا غوي د ټلیفون لاین کټ شو. ګورو کو بل چا ټلیفون خړو نه خپخه ک تاسو سره د خپل سیمې معلومات وی سه خبرونه شریکول واړې نه د مشال ریډیو خبرونه تاسو په وړاندې دي. کنه وی مونږ به تاسو ته یو بل رپورت دروړو د کرکټ په اړه دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې د دوو ټیسټ میچونو د سیریز په لومړي میچ کې د جنوبي افریقا ڈلتا پا اوو وکٹو ماتے ورکڑا. دا جنوری پا نهویشتمه دا کراچی پا نیشنل سٹیڈیم کی شوی دا ٹیسٹ میچ پا سلور مورز پاکستان لوب ڈلی پا خپل دوی مننگز کی دا اتیا رنزونو هدف دا دریو وکٹو پا تاوان پورا کڑو. دا ٹیسٹ میچونو علاوه دا دوانو ملکونو کرکٹ ٹیمون با دری شل اووریزا لوبے هم کوی. پا پاکستان کی نڑیوال کرکٹ هاغه مهال دری دلیو کلچی دا 2009 دا مارچ پا میاش کی پا لاہور کی دا سری لنکا پا کرکٹ ٹیم ترا گرا حملہ اوشوا. نور تفصیل دا مشال ریڈیو خبریال احمد اللہ پتی رپورٹ کیا ورو.
دا په کراچۍ کې د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ د لومبي ټیسټ میچ کمنټري دا چې پکې کمنټیټر په خپل روایتي انداز کې د لوبغاړي لخوا د څلورو رنزونو جوړول وای خو تماشایانو اوازونه ځکه نه اوریدل کیږي چې د کرونا وبا له وجې خلکو ته سټیډیم ته د تللو اجازه نه و. د جنوبی افریقا کرکټ ملي لوبډله چې څه د پاسه ډیر لس کال وروسته پاکستان ته د لوبې لپاره تللې پاکستان ورته په لومبي ټیسټ میچ کې په اوو وکټونو سره ماتې ورکړه. د جنوري پر 9 د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې تر سره شوې د ټیسټ میچ په څلورم ورځ پاکستان کرکټ ټیم په دویم اننګز کې د اته اتیا رنزونو هدف د دریو وکټو په تاوان پوره کړو. پاکستان ټیم په خپل لومبي اننګز کې 378 رنزونه جوړ کړیو او جنوبي افریقا په لومبي اننګز کې 240 او دویم کې 245 رنزونه جوړ کړیو. د میچ غوره لوبغاړی د پاکستان ټیم فواد عالم وګرځیدو چې په لومبي اننګز کې 109 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان او افریقا کرکټ ټیمونه بعد دوه ټیسټ او درې شل اوریز لوبې کوي. د دواړو لوبډلو ترمنځ بعد دویم ټیسټ میچ د فروری په څلورمه نیټه په راولپنډۍ کې کیږي او شل اوریز لوبې بعد د فروری په 11مه 13مه او 14مه په لاهور کې کیږي. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم یو لوبغاړی عمران خان جونیئر وایي وړاندې به د متحده عرب اماراتو په میدانونو کې میچونه کول خو اوس د ملک په میدانونو لوبېدو سره نه یوازې حوصله لوړیږي بلکې لوبغاړي به د ښې کارکردګۍ مظاهره هم کوي.
پاکستان ته ټول نوټ خبر ده چې اول کرکټ بحال شو انټرنیشنل ټول کوم ټیمان چې راغله کوم ټاپ رینکینګ ولا پاکستان ټول راغله هغه به ده چې کتاب دوی ټیم ګورې زیات تر یو سر دی نو یو سر لګیا دی ګروم کې ورو ورو ګروم کې مزا خمخایي په
په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه مهال ودریدلې و چې کله د 2009 کال د مارچ په میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم تر هغه حمله وشوه خو بیا شاوخوا و کال وروسته په 2014 کال کې د زمبابوې په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالې لوبډلې یا ورلد 11 په 2019 کال کې د سریلانکا او په 2006 کال کې لومړی د بنگلاديش او وروسته د زمبابوې کرکټ لوبډلو پاکستان ته سفرونه وکړل او هلته یې سیالۍ ترسره کړې. د جنوبی افریقا کرکټ ټیم دا دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري او آیا دا به په پاکستان کې د نړیوال کرکټ لپاره بند دروازې خلاصې کړي؟ د پاکستان کرکټ بورډ په خوانی او چارواکي او پر لوبو نظر لرونکي عامر نواب وایي
د افریقی ټیم مین ټیم چراغ دې سره ډیر زیات هغه چې کم د 2009 نه پس پاکستان کی اگر انٹرنیشنل کرکٹ بن شو نو دی سره پراپر اگر شروع شو یو پراپر ٹیم راغه دی سره پاکستان کی دا انٹرنیشنل کرکٹ بحالی او هغه سافت ایمیج چې د پاکستان کم دی هغه مو مخې ته راشي.
د جنوبی افریقا وروسته انګلند کرکټ لوبډله بعد روان کال په اکتوبر میاش کې پاکستان ته ځي او هل تباله کوربه هیواد سره دوه شل اوریز میچونه کوي. د انګلند کرکټ بورډ د تیر کال په نومبر میاش کې ویلی وو دا به په 14 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله به پاکستان ته ځي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2006 کال په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پر تلای اداري فساد یا کرپشن زیات شوی. د جنوري په 23 د اداري فساد په اړه خبرې کړي ریپورت کې د یاد سازمان د نړۍ د 180 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پوښتنو په ګډون له 1,400,000 جاج اخیستې چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د کرپشن زیاتېدو په اړه دا ریپورت له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په بیا بیا دعوې کړي چې دا کرپشن پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عمل یې ګړندې کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمیرا کوي.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1 اخیستې دي. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 120 نمبر او په 2013 او 2018 کلونو کې پر 118 نمبر راغلی و. دا چې له اداري فساد د مخنیوي پاړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات سوی دی.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون هیره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلک دی هغه ته اسیم سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دو مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن شو 300 روپے او بل کال شو 300 روپے، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلک دی دا هغه ته دا سیوا کیږي، نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلامآباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې دی هغه بالکل extreme باندې ان باندې دي دا غي د اوسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی. اپوزیشن پارټیز چې دی نه پارلیمنت کې د هغي چې کم انټرست دی هغه ډیر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کې دی شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسې جوړیږي چې کم چې پبلک ډیلینګز دي هغه په هغه ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه دنو حکومت باندې پرشر بل کوي نو دا غي سره چې څومره پبلک ډیلینګ دی هغه ترانسپیرنت کې دی شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمه دي، ځکه چې په دومره لاند وخت کې اداري فساد نسی کنټرول دی. د روڼتیا نړیوال سازمان دوسنی راپور پاړه مو د جنوري پراته وشتمه په بیلابیل وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیل چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ته ځواب نه وایي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2020 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو شکیل هیوادونه ګرځول شوي دي. بلخو افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
د احمد شاه زمي ریپورت تاسو اوریدو. د پاکستان په سیاست کې خزه د پخوا راهیسې مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده. اوس د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو لور آصف بوټو سیاست ته مخه کړې. د پاکستان سیاسي تاریخ ته کوکتل شي نو یو شمېر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استازیتوب یې کړی دی، خو بیا هم کارپوهان وایي چې په پاکستان کې کمې خزې په عمومي چوکو منتخبېږي. په دې تفصیلي رپورټ کې په سیاست کې د رول تکتنه لرو چې د خزینه او سیاستوالانو په اوازونو پیلېږي
کې آپ یې ووټ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
دلته به وای چې وای چې دا پیندا بیا کالو سلو کالو خدمت په بولا او چې دا او کام خبر نو
سیاسي مدرسه والے خوا بیٹھ کر کے تم جانتے تھے
دا د پاکستان په سیاست کې د لوی نوملرونکو خزو غوندي د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې وویل،
دا ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه تاسې د عزت خلق یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکي هغه دې ورکړي. زموږ علمیه دا ده چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی.
پاکستان جمهوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو ائتلاف دی چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو ښارونو کې یې جلسې کړي دي. غورځنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی، نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکته. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې ل خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندۍ ټیکټ ورکړیو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او په یو مقدمه کې د 2 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړپوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد هایکورټ د هماغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم مې او داغې د میړه او پخوانی پوځي کیپټن محمد صفدر سزاګانې وزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځانته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر اطلاع آئی
چې کله یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه، نو د هغه میرمن کلثوم نواز راووته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی، نو لور یې یو ډیر ښه کردار ترسره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلد ده. د هغې په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زورور وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري. هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا څه وخت وو چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د 10 او 2 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وخوله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغې ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او همدا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یوشمیر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. دا گن مشر او دا غی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وحلیو، نو زکا پکور کے گوخو، نو دا حقی کشر خور دا گن نمائندگی اکڑا. حقی پخپل لنڈا وینا کیوال چھ دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوی.
آپ سب کی شکر گزار ہوں.
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود د سی پلویش میر کې راغون شوی یست. تاسو نن خپل پریکړه کړی، د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای، د آصف زرداری سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصفه بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بینظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو 2 کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي، نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د حقیقت له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بینظیر بھٹو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخبه شوه. هغه د یو اسلامي جمهوریت هیواد لومړنی خزینه مشروه دغه د واک لومړی دوره ل 1978 څخه تر 1990 پورې او دویمه هغه ل 1993 نه تر 1996 پورې وا. په 1996 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداري د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاري حکومت ختم کړ. هغې په 1998 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ نو بېنظیر بوټو هم له هیواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالۍ هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2001 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بے نظیر بھٹو پخپل جون لکھ کے لکلی چھ پاکستان تستنی دلیے آسان فیصلہ نوا.
ز تر وقت درے سات مخ کی پدوبئی کی دخپل جلاوطنی لکورا روان شم. زما میڑ آصف باید پدوبئی کی زما لدو لونو بختاور او آصفی سرپات شوے بے. آصف او ما باید سخت او سم فیصلہ کڑے بے. مونگ پردے پو ہوو چھ زما لورتک سرا خطرونا تڑلی و خو مونگ دا باوری کول وختل چھ کہ ہر سکی گی زمونگ د لونو اوزوی بلاول چھ آکسفورد کې په پوهنسی کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به له والدینو یو کس موجود وي. خا خبر دادا چې پر دې ډول موضوعات ډیر کم مړونه او خزي ل یو بل سره غږیږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یاد عادي ژوند ل نه لرلو سره بلد وو. ما خپل لار ډیره مخ کې انتخاب کړی و. د پاکستان ولست ټولو لوی لومړی توب او د پاکستان خلک به می تل ترجیوی. زما بچی پر دې په هو او نه یوازي دا هر څه ومنل بلکې ډاډ یې هم راک.
بے نظیر بھٹو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په سیر ټولنه کې خزه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاتره خزو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅ کله خپل جذبات ونه خایم. په سیاست یا حکومت کې که یو خزه احساساتي کیږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې خزه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلیو چې بېنظیر بوټو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي برید شو او لسګونه پلویان او د ګوند غړي یې ووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالۍ هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بوټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپل پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه وژل شو. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بېنظیر بوټو سره داغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل داغې تر مړینې وروسته لیکلی وو، په ژوند کې یې د بېنظیر بوټو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې تشه هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بوټو اخیری نښه کتاب دی چې داغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لویې ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بوټو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېرې مرحلې وې چې پکې سخت فیصلې په کار وې، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل، دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې، خو هغه وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاءالحق په امریت کې د مذهبي سخت دریځۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخته په میړانه د سخت دریځۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زمونږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بېنظیر بھٹو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بېنظیر بھٹو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1900 کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زنداني شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نو موري اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشره ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ خزوا چې د 1900 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیابه شوه. کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وای په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولې دی.
ولی خان دوبانې چې کوم د مقدمې جوړې شوې بټو سیبي چې هغه سازش بلوچستان والا هغه کوله او حکومت مات کو نه په جمعیت طلبه استعفا ورکړه. دلته او حیدرآباد کې دیونل کیس کم سایری سی کیس افلان کای کیس داشتي دې نشورې شو که تا خیال کړی به بیگم نسیم ولی راوځي. بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوبه ولای دی کنه راځي کې مطلب یو خاصه پاول سال په دغه علاقه کې سیاست تراوزی په دغه حساب سره کړنکا هغه بیا هغه مودې پورې مطلب د رول ولوب او پارټي را ټینګ کړل. مطلب چې په داسې حالاتو کې چې بیا مارش لاګانې بیا څه شی وي داسې شی شاته کنه یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې باچا خان هم او ولی خان هم قیدو اسفدیار هم قیدو بیا په حساب سره او تو ګوري دې هم مطلب په سیاست کې په جمهوریت د پاره ډېر خرول ولوب او الله خپل لا هغه چې وکړه بیانیا لا نریټیو لا اغه خلکو ته په خپل خې طریقې سره لکه په خپل وخت کې به شکړه او خپو یې خاطر ولکه چې کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه اغه نه ډیره پوي وا.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیاب شو بلکې د خپل ګوند پارلماني مشر هم پاتې شوی او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نو موري له سخت پړاوونو تیر شو او مشکلات یې وګالل.
نسیم بی داسې وخت کې سیاست راوتلی و چې ډېر سخته سختي و او نېشنل عوامي پارټي او سنټ او چې پاري بندیز لګیدل او د لیډران ټول نیول شو او نه بلکې زګونه کسان نیول شو په داسې وخت کې غراوته او یو سیاسي قیادت خلای ته کړ. زموږ پارټي شو نېشنل پارټي نېپ دا دی هغه سره مخالف او ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلسونه یا اسبې خلاف چې کولو نه پاره کې خلک نیول کیدو په مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف او یو اتیا نه پس کوم 1900 نه پس تاریخ شو شو د ام ال ډي نو پاره کې بیا د ان ډي پی و نېشنل ډیموکراټک پارټي نو د نسیم بی بی بیا کې شامل و د ان ډي پی چې و د شیرپاز مزاری شه په صدر او د ګام سره مرکه کوي نو هغه کې هم نیول کیدل او د بندای او د
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اگست کې لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لسګونه کلونه په خوایې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامل شوې وه او تر ننه ورته دوام ورکړی دی. هغې ویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولی خان او داغه ملګري بندیان شول پر ګوند یې بندیز ولګېد او په همهغو ورځو کې یې عملي سیاست پیل کړ.
باچا خان بابا ورته بونګ یو عقیدت لره او کټوې وا چې په دغه کې د بوټو سی بو کو وتر نو بوټو سی ا تقریر وک څو په سی د خلک عقید عقید ما احتجاج مشورو کو په ریګینګ کو شو بس ما دا اراده وکړه چې اکټو پالیټکس کو ما هو راځي چې سیاست کو ما باچا خان بابا پارٹی دا خپې دونه دا ځکه چې دا حق د لاري پارټي بس ولی خان قید شو پارټي بین شو.
په پیښور کې یو کارپو ډاکټر فخرل اسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه ګڼي او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېخي.
او هغه په داسې وخت کې سیاست راغلی و چې راغی چې واد ولی خان نه دا غي نور خاندان په دې حق کې نه و چې د سیاست تراشي او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا قتل چې هغه په کراچۍ کې په یو جلسه کې خپل لوپټه جلسه پښتنو تر وغورځول چې دا به تاسو ما درا پسره وي نو داسې جذباتی کیفیت کې غره غلې و او دا غي خاون په خپل په جیل کې نو زما په کپ سیاست کې دا غي نه پسو کوم راغلي نو غي د ځان لپاره رول ماډل هغه ګرځولې ده.
د خصوص سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ اخودون کې محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغه په 1918 ملسیزه کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورزنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وای په پاکستان کې د خصوص د سیاست صد بنسټ فاطمه جناح کې خود
اغه چونکه د جناسه بخور وا زبدا وای ما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسی وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست و هغه د انګریزانو په چوکاټ کې و. خو کدی ته به موږ ګورو به د ایوب خان په وخت کې به د میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډر په هیڅ باندې کنه او شته خبره دا چې خلک ورسره وو هغه باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا چې کوم هغه شو په کومې طریقې سره د باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنگلاديش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل و هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو خو چونکې خپل هغه کې پکې کامیابه خو نه شوه خو دا وه چې هغه حکومت دومره وزن هغه حکومت دومره غسره مخامخ کړ چې اخر ته ایوب خان بیا هغه خپل پرې خپل مثال بل مارشلا بیا ولګېد.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړی نوماندان وي او کمې ښځې په دې توانېدلي چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره ښځې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی کر، نفیسہ شاہ او ڈاکٹر فهمیدہ مرزادی. ڈاکٹر فخر الاسلام هم دې ته په اشاره وایي چې په پاکستان کې په سیاست کې د ښځو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دیوای میراثی سیاست د زینو خزو د بریا لامل لې
د کال 1903 یم عین چې دا وایي نشي و چې د خزو د پاره با ینه او کوټه به وسېټونو قدام تر لسو کالو پوری د بل مرغه هغه تر اوسه پورې نه شو چې د عین د سلوختونه زیات کړو نشي وې. خو بیا هم د دې حالات باوجود چې مېرمنو په سیاست کې ډېر خبر خواسته د قربانۍ کړي وي په برای راس انتخاباتو کې تاسو پوری زنانه کامې بشوي د هغې نمونه په ګوته شمارې شي او هغه هم دلچسپه خبره دا ده چې هغه خاندانونو سره تعلق ساتم ته چې مونږ جاګیردار ویلی شو.
کارپوهان خوشبینی ښایي چې په راتلونکي کې به په سیاست کې د ښځو برخه زیاته شي خو د هغې لپاره د جمهوري نظام پیاوړتیا او د جینکو په تعلیم توجه ورکول اړین دي.